سلام، سهار مو په خیر دی. ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخوانی نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکیل اړخونه په جنگي جرایمو تورن کړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسلو زیات افغانان بې محاکمې وژل شوي.
د اګست له میاشتې تر نومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د افغانۍ له رالوېدو سره د بیو د لوړېدو له کبله د خوستوالو شکایت.
والا مو خو هغه خوستي بریجه بو خوسته مې بو خوسته غلا بو خوسته دلته چې افغاني مرور افغاني ډیر سره خوړلای دا.
او نور مطالب په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم له هر څه مخکې خبرونه واوري. دا هم د خبرونو سرټکی: د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو اووه خواړه پور کوي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. ښاغلی فیری وویل اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه زیاتوي چې باید ډیر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 9 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 28 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوی ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیگا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوی د حکومت له خپلې بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلی حقمل وویل تېرونی د دولتي کارکوونکو پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 60,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډیر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې د ولایتي ادارو له چارواکو سره وکتل. د هغه خبر له مخې چې بختر دولتي خبري اژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل، او هغوی ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د لوی مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کوم مستقل سرچینې هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسله ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د دې هیواد د پاوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سږ کال او تیر کال دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي وو. د سوریې حکومت چې د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حمله تورن شوی، د روسیې د فشارونو په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنونشن سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی وو. د بیلاروس یوې محکمې یو شمیر ویبلاګ لیکونکو، د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکی په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لنجمنو انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ تنه چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 133 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس د محاکمو په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل کیږي. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو سبب شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د ادارې همدارز ویلي دي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې ساري درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د لیندۍ څلورویشتمه نیټه ده چې د 2021 کال د دسمبر له 15 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو او د هم لومړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل طالبان د امریکا پوځ او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللې دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هیواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، 2 ورځې یې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوې چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 40 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به یې امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوی ویل چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15 پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبرې کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پوځ او د پخواني دولت امنیتي ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللي چې د تیر حکومت د ړنګېدو پر مهال په افغانستان کې پیښ شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل له دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورن پیژندل شوي دي. اجمل آند د موضوع نور جزئیات اوروي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې، د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالي ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل لویدو راوروسته یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible
داګست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پوخانیو امنیتی سواکونو او هغه کسانو چې پوخانی حکومت سره تړلی وو د بجنې باوري تورونه تر لاسه کړی دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د دوه او یا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده ننداري ته ایښودل
شوي.
د بشری حقوقو د شورا مرستیال همدارنګ ول د دې وضعیت لکبل د ډیرو افغانانو په منځ کې ویرا وندې خنخ پر شوې ده. ندال نشیف زیاته کړ چې د اګست میاشتې رئیس تر اوسه ته مدني فعالان او دوه خبريالان په افغانستان کې وشل شوي. نو مولي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د 95 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوي دي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا دا ریپورت رد کړ. دا طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیق زاده رډیو ته ویل د دوی حکومت د بخنی فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه د بینه په دې اړه باندې هیڅ نوې شواهد او ثبوتونه نه دی وړاندې سوي او کوم تعداد چې دی ویلې دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بازو ساحو کې کوم پیښه رامنځته شوی هغه هم ډیره کمی امکان لري چې د قومونو تر مابین زو د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجود دي چې له هغه عمله به ځینې پیښه سوي وي. د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو پرې هغه هیڅ اړه نه لري.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیش شاه هم خبرې وکړې. وی ویل چې وخت د طالبانو لرستو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تری تم کول زیات شوې دي. د وی طالبانو د تاو تریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ لسره پیل کړې. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوې او همدارنګه اقلیتونه په زور بي ځای کېدو ته اړ کړی دي چې دا د طالبانو لخوا خپرې شوی ویری یوازې لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د په وینا ډېری کمې پیښې منعکس کیږي یا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د دې شورا مرستیال وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال نشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی غونډه کې ویل شول چې ملګرو ملتونو داسې باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه رئیس په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
له ازادي راډیو سهارنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدای شبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اجمل اند اوروي.
له برتانیا خبرېدونکو کې ګاردن رسپانه خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لګو اخسر مخ ته ځکه. د ګاردین په وینا روغتي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتي کارکونکو خپل تنخواګان نه دي ترلاسه کړي او پښته روغتي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځنی سفر کې ولیدل شي دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نو موري په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غږ کړي. ګاردن وایي د پاول شپیګل سرګندونه په ټول افغانستان کې چې دا محل له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتیدونکو اندېښنو سرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو لکبله د ملیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورسپانه هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاد کړي او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پایل کې ویلي یو نه هیلي افغان مور اړ شو چې د خپل نو زیږیدلو غبرګون ماشومانو څخه یوې د یو سلو څلور ډالر په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نو زیږیدلی ماشوم ژوند وشغوري. ورسپانه د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړي د بیبي په نوم یاد کړي ده. وړاندې ویل شوی جنگ ځپلې افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوې دي. د ورسپانې په وینا د روان میلادي کال په پایل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپل کرونده پریږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږیدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د یو سلو څلور امریکایي ډالرو په بدل کې ورکړ ځکه دوی نه شوه کولی چې دا نور ماشومان په نس ماړه وساتي. سیف د چلډرن په یو رپورټ کې وړاندوینه کړې که د افغانستان د اقتصاد د ژغورنې لپاره چټک اقدامات ونه شي د 2022 میلادي کال تر نمایي پورې به تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرخې لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅې پیل کړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ډیره کمزوره شوې، پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده او 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېده، خو د ورځې په پای کې بیرته 140 شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزي بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی. جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د مو د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا و چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرتزی د راز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به ډب کیږي. پاین حال کې طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونی غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راته ورکړه ممنوع ده. ټول امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دند سپارل کیږي چې د دې ټریقې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
خغلی حنیفی د غراز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خائنین وشمیرل شي او د ملي خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په وروستیو 4 ورځو کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره د خوست په ګډون په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. سوداګر او دکاندارانو وایي دوی له بهره توکي په ډالر واردوي، نو چې د ډالر ارزښت لوړېږي ورسره د توکو بیې هم لوړېږي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات لپاره یو اساسي میکانیزم جوړ کړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان په بازارونو کې د ډالر او د بی په لوړېدو او د افغانیو د ارزښت په بیساري کمیدو سره د توکو بیې لوړې شوې دي. دکانداران او پانګوال وایي دوی له بهر خوراکي او غیر خوراکي توکي په امریکایي ډالر واردوي او بیا د هیواد په داخلي بازارونو کې په افغانیو پلوري. د خوست یو اوسیدونکي محمد کمال آزادۍ رادیو ته وویل د ډالر په وړاندې د افغانیو د نرخ په ټیټېدو سره د غلو او نورو توکو بیې له نیمایي ډېرې لوړې شوې دي.
خواسته وریجه بو، خواسته مای بو، خواسته غلا بو، خواسته کور کې بس مشکل وو. دلته چې افغانۍ مرو وړه افغانۍ ډېر سره خوړلای دا نیم په نیمه چک شي ډیرونه د $10 له سره $10 موږ څه کاو وړه درو زره ته ورسه دا الهاسو کیلو به ابشکا ول په وخت یو څه د کپسو د مسلمان ریټونه ډېر کې ماته شي دي.
بلوري ته د خوست خر دکانداران وایي د ډالر د نرخ په لوړېدو سره دوی هم د ستونزو سره مخامخ شوي او نشي کولای ستري سودا یو کی.
رشید الله ده، خوست بازار کې د غلې منډې کې دکان لرم. دلته کوم جنسونه د ټول په ډالر دي. موږ نن سبا سودا سره نشو خرڅولای، غاټه سودا کنه چې پټنه وي. هغه دا چې سنامي ډالر الته جګیږي ټیټیږي کومو سودا وکړو ډالر الته جګ شي دلته حال کوتوان دي کټوټ شي دلته بیا غو توان دي مو مثلا یو پیراغن شو ورکول جینس دې مرت نه مداهله ده چې دا ډالر په مورید یو سکه می سن شي جوړږي چې ډالر راکوس کی
دکاندار پیر نواب جان وای د افغانۍ د نرخ بي ثباتي دوی مجبوروي چې خپل دکانونه وتړي
جوانی په اتلا سکه وخل چې د دې رسوي دلته بیا اوله سوي تر غولي وي چې بیا په اوله سوي کې وخل چې بیا لري بیا شپړه سوي تر غولي وي میګ دې ته مجبور کړی چې مثال د دې کونه میګ باند کی ځکه چې وس سودو چې میګ ولته په غنۍ وير کې افغانۍ لته چې میګ رسوي په میګ نتی تشوي وي
د افغانۍ د ثبات لارې چارې کومې دي او څنګه کېدلی شي د خلکو سره د شتاندې خنو کچه را ټیټشي په خوست کې د صرافان اتحادیه مشر نظیف الله ورین وایي دولت سوداګر او صرافان باید یو ځای کینی او د دې مسلې د حل لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړي
له ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورید د پروګرام په وروستۍ برخه کې شیبه وروسته ازادي رادیو تاسو ته سیرا رسیدلې غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوه میاشتو تنخواه ورکړل شي د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای تقریبا ټول افغانان په کافی اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي د استخباراتو وزیر له د پاوز له رادیو سره په مرکه کې ویل اسرائیل نشي کولای په خپل شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني د بیلاروس یوې محکمې یو شمېر ویبلاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنۍ مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا